سلام ستړي مشه ده مخام و بجې دې سمګ دې خبرونه زیاتره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړی شوی چې اسد الله الدین بکې ساسي کوربه دا پروګرام په څو شیبو کې پیلې خود راغی وړاندې لاند خبرونه د خبر پښتونخوا په کورمه کې د شیو سونیان ترمنځ زمه کې پر سر نخته کې د وژل شو کسانو شمیر 15 دې شتن تر رسیدلې پاسې مې کې د ازادي رادیو د مشال برخې خبريال طریقه ورکزي وایي د سیمې د پولیسو هغه راپور ترلاسه کړی چې پکې ول شوی د نخته له پیل راهیسې تر اوسه 15 کسان وژل شوی او یو څلور شپږ شپې نو ټپیان دي د ځمکې پر سر د لانجا د جولای په 23 د کورمې په بشوره سیمه کې د مدیګي او ملخیلو کلو ترمنځ هغه مهال پیل شو چې د اویا جریبه انتقالي ځمکې پر سر د لانجې هوارول لپاره جرګه راټوله شوې وه. بلوڅ فعالان ادا کوي چې امنیتي ځواکونو د هغو بلوڅانو پر کاروان ډزې کړي چې د دوی په خبره د جبري بدرکه کول او د خپل حقونو د ترلاسه کولو په موخه ویلې لوی غونډې ته روان و. د بلوڅانو د یووالي کمیټې نن یکشنبې د جولای په 28 ویلي بلوڅان د ورکو کسانو د منلو او د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره په ګوادر کې لوی غونډه کوي. خو په خبرې د بلوچستان حکومت د غبندري ښار ته تللې ټولې لارې تړلې دي. د کمیټې مشر رنګ بلوڅ پرون پر خپل اکسپانې ویل چې حکومت د ګوادر د غونډې د ناکامولو هڅه کوي. د سربیا ټلویزیون پرون شنبه ویل چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د شبکېدو په پیښه کې درش افغانان او نیپالی پناه غوښتونکي ټپیان شوي دي. د راپور له مخې له دریو تنو پرته چې په روغتون کې پاتې شوي د نورو ټپونه برسېره نو او ژر له روغتونه رخصت کړی شوي. دا پیښه د جمعې په ورځ په بیلا پالاننګا ښار ته نږدې په لویه لار کې شوې وه. او د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان نن د مذهبي مشر آیت الله خمینی لخوا د ولسمشرۍ تصدیق ترلاسه کړ. نوموړي ته د دغه تصدیق د ورکړې د مراسم نن یکشنبه په تهران کې د امام خمینی په جماعت کې جوړ شوی و. ټاکل شوی چې پزشکیان دوه ورځې وروسته د جولای په 13 په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړي.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. زیړی یا هپاتایتس یو ډول وژن کې ویروسی ناروغي ده چې په افغانستان کې هم پیښې د پام وړ زیات دي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې د زیړی 15,000 پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې په هرو 1.5 ثانیو کې یو کس د همدې زیړی له کبله ناروغیو باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. زیړی ولې خطرناک ناروغي ده؟ کومه بڼه یې په افغانستان کې ډېره عامه ده؟ نښې نښانې څه دي او د درملنې لارې چارې څه کېدلی شي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله او انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم. دوه نړیوال شمیرې دي چې که تاسو د اړیکې لګښت د لګښت واسورته نه لرئ کولای شئ موږ ته لاند زنګ یا مسکال وکړئ. موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو. 00422 1250 بلش میراده 00422 1250 د واتس اپ شمیره هم د کچرته با ثبات انټرنیټ لري. زموږ واتس اپ شمیره تاړي کوونی 00422 1300 1111. اوریدونکو مخکې دې چې بحث پایل کو تاسو پښتنه وکي او ډاکټر صدر ته جواب وایي. راځي چې د زیړی پاړه باندې چې نن د اما په هاوی نړیوال ورځ ده یو چمتو کړی راپور ته پام وکړو. کابل کې د انتانی ناروغیو ملي روغتون په زیړی اخته ناروغانو ته د هیلو تر ټولو لوی دریڅه. همدا مهال په زیړی اخته شاوخوا 1.5 ناروغان د همدې روغتون پر بسترونو پراته دي.
لاس کار کیږي چې په ما باندې دا مرض لګیدلای. اول خارښت خو بدن می ټول خارښت کاو. بعد له خارښت نه هغه وسو سرګې می جړې شي. خلکو راتوي د واده دي جړې ده. بس
د پروان د کوه حسابي اوسیدونکو یو وسکلان عبد الله د همدې روغتون د ناروغانو لډلې دی. او په خبره یې لاس کلون راهیسه په زیړی اخته شوی.
اوس مسترګ می زیړی دی، غوښه می توره غونې واولی، ټول بدن می خارښت کوي. یاره تل حال خاص ده، تل حال یعنی زه هیڅ شی هم نشم کولای، نه اس بس توتی ما غوړی دی، دې شیانو بوی ډیر بد را باندې لګی، زړه می پړسېږي.
عبدالله په سپین زیړی اخته دی چې د زیړی د پنځو عمده ډولونو له ډلې یو دی. زیړی خپل یو ډول ناروغي ده چې د هپاتایټس په نوم وایروس په وسیله رامنځته کیږي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت تیر کال د زیړی نړیوال ورځ په مناسبت ویلي و چې افغانستان کې 1,000,000 کسان په دغه ناروغي اخته دي. له دې ډلې شاوخوا 480,000 تور زیړی یا هپاتایټس بی لري، او پاته 360,000 نور بیا سپین زیړی یا هپاتایټس سی باندې اخته دي. د روغتیا وزارت په وینا یوازې 26,000 افغانان تیرو دو کلونو کې په زیړی اخته شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زیړی اخته هر 40 افغانانو کې یو هغه له وخت مخکې خپل تشخیص کوي، خو نور بیا په ناخبرۍ کې پرې اخته وي چې پر ځان نه پوهیږي او نور ته لیږدوي. زیړی څو نور ډولونه هم لري لکه هپاتایټس ای، ډی او ای. خو د عامه روغتیا وزارت په وینا افغانستان کې بی او سی یعنی د سپین او تور زیړی بڼې عامې او نظر نورو ته خطرناک دي.
لکه تداوی په پېښور کې وکړل، بیا هلته هم نه شوله، دغه ته نه بیا لکه شولم، بیا راغلم دلته کابل کې یو ملا و هغه ته ورغلم، دغه باندې مې تعویزونه ولګېلنانی دوا راکړه.
د میدان وردګو د جغتو ولسوالۍ اوسېدونکی 45 کلن عبدالقهار له 1.5 کلونو راهیسې په تور زیړی اخته دی. هغه وایي دې موده کې یې دم او دعا او درملنه دواړه کړي، خو زیړی یې لا بدن کې پاتې دی. عبدالقهار وایي خپل بې وزله دی او انتاني روغتون کې د تور زیړی وړیا دوا نشته.
اوس په دې شپخانه کې فکر کوم دا ګولې نشته دي، هغه کله چې دا خلاص شي بیا دی بیچاره ځان ته نشي کولای. نو بیا زه په دې باندې په بازار کې اخلم، هغه په بازار کې هغه ګولایم قیمت دی او اقتصادي وضع مې بيخي خرابه ده.
عبدالقهار زیاتوي په څیره کې لورایا د تور زیړی نښې نشته، خو په خبره یې ځیګر یې ورسولولی دی.
نور خدا سي نښانې زه نه وینم، نه مې سترګې زیړی دي او نه مې په کومبل تاریخ پکې کړی. پکات به دې باندې پیګما چې جون مې یو چیرته چې کینما نو زه تاسو زې پای کوم نه شم دي دلا مو ماته چې کاور کې ماینه تو کې کاور کې ماته ویل چې دا دې مراد ته د جګار دا څه کړای دی لکه د ورک شپ رګمال باندې وای.
د جولای 28 هر کال د زیړی نړیوال ورځ المنزل کیږي، او د روغتیا نړیوال سازمان سږ کال اوس د اقدام وخت د شعار د غوړزه ته غوړه کړی دی. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې په نړۍ کې په هر 1.5 ثانیو کې یو کس د زیړی اړوند ناروغي له کبله مري، او په وینا یې د دغه ناروغي د ښې وقایې، تشخیص او درملنې لپاره باید ګړندي ګامونه پورته شي. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې دا مهال په ټوله نړۍ کې څه باندې 3.5 میلیونه کسان په زیړی اخته دي. هر کال ترې 1.3 میلیونه کسان مري او څه باندې 2 میلیونه نور پرې اخته کیږي. د انتانی ناروغي متخصص فرید الله عمری وایي د زیړی هر بڼه خطرناک کیدلی شي، خو په خبره یې په وخت ورته پام وشي درملنه یې کیږي.
یعنی کې د زیړی هر ډول په چوي چې شخص مصاب کړی وي، کچیر دی پاملرنه ورته ونه کی، یعنی خپل درملنه په خپل وخت تر سره نه کی او هغه درمل چې ورته توصیه کیږي هغه منظم نه خوري، نو په دغه ناروغي خطرناک ناروغي او وژونکې ناروغي هم کیږي پاینده کې کی، او اې دې تر څنګ د هغه بابېړۍ او اختلاطات لامل کېدای شي دغه ناروغان چې په زیړی باندې اخته دي چې خپل ژوند له لاسه ورکړي. خو په هغه صورت کې چې دی هغه زیړی چې لري که هر ډول وي، په عوام اصطلاح که تور زیړی وي یا سپین زیړی یا زیړ زیړی، که چیرې دی پاملرنه ورته کوي، بیا په هغه صورت کې دی ښه کیږي، هیڅ ډول مشکل دی روغتیا او صحت ته نشته.
د زیړی یو شمېر پېښې اوږدمهاله وي، او دا چې د ځینو انسانانو وجود ورسره سمه مبارزه نشي کولی، نو بابېړي یا د بیا راګرځېدو حالت ته ځي. د زیړی ناروغي ساري ده چې له ناروغ انسان څخه بل ته د جنسي اړیکو، د پیچکارۍ، د شریکو ستنو او یا هم د ګیرې د چړې یا د غاښونو د برس په ګډون له نورو مشترکو توکو انتقالېدای شي. د زیړی د مخنیوي تر ټولو ګټوره لاره 3 دوزه واکسین او د شخص احتیاطي تدابیر دي. د روغتیا نړیوال سازمان هوډ کړی چې تر 2030 کال پورې به نړۍ کې د دغې ناروغۍ ریښې وچوي، خو دوی دغه هدف د هیوادونو په کوټلو او جدي اقداماتو پورې مشروط کړی دی. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یې د زیړی په اړه خبرې کوو. د زیړی یا په مجموع کې د هپاتایټس نړیواله ورځ د جولای په 28 لمانځل کیږي. له موږ سره د داخله او انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمود شینوار استودیو سره ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي پایل کې د خبرونه په دې سره تاسو پایل کې چې زیړی څه ډول ناروغي ده او ولې د زیړی په نوم باندې مشهوره شوې په افغانستان کې. ډاکټر صاحب فکر کوم ستاسو غږ سم نه دی. ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوې ده. موږ به هڅه وکړو چې بیرته له ډاکټر صاحب شینواري سره اړیکه ټینګه کړو. اوریدونکو د جولای 28 هر کال په نړۍ کې د هپاتایټس یا زیړی د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. البته سږ کال د روغتیا نړیوال سازمان دی ورځ ته اوس د اقدام وخت دی شعار ځانګړی کړی دی. دغه سازمان په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په نړۍ کې لا هم زیړی له خلکو قرباني اخلي او هر کال څه باندې 1.3 میلیونه کسان په زیړی ناروغۍ باندې مړه کیږي. موږ هڅه کوو چې له ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګ کړو. خو مخکې تر دې ورځو اوریدونکو ته نوبات ورکوو. د دوی پوښتنې به ځان سره واخلو. د دوی نظرونه به واورستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. د غوړیدونکو فکر کوم سټوډیو سره له واتس اپ لارې وصل دی او به ګورو چې غاګي راځي کنه. از موږ غاګوري مهرباني ستاسو غاګ وصل دی خبرې وکړئ. ښه د اوریدونکو اړیکه هم پرې د اوریدونکو په دیله چې اړیکه ونیسي نو ځان سم ځای انتخاب کړئ ځان لپاره تر څو مو اړیکه موږ ته سمه وصل شي او غږ مو واورېدلی شو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. د زیړی په اړه خبرې کوو. د انتانی او داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب شاه محمود شینوار استودیو ته وصل دی خو ټلیفوني اړیکه کې تخنیکی ستونزې دي. هڅه کوو چې دغه ستونزې هوارې شي او کولی سو د ډاکټر صاحب غږ واورو. زیړی لکه څنګه چې له نوم نه معلومه ده په افغانستان کې عام دی. تقریبا 6000 پیښې په تیر دوه کلونو کې رامنځته شوې دي او د مرګ ژوبلې کچه هم ډیره ده. اوریدونکو یې وصل دی د سره به خبرې وکړو. ستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. خدای دې اوریدونکو هم فکر کوم انټرنیټ کمزورې دی. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ په دې لچ غږ مو واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشي. کوم ځای نه ماړی کني ولې او د موضوع په اړه څه وایي؟ ښه اړیکه له بدمرغه چې پریش ول نه اوریدونکو اړیکه او د غراز ټلیفوني اړیکه واتس اپ اړیکه ملګرتیا نه کوي. تر اوسه هڅه کوو چې دغه ستونزه هواره کو. اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یې. په دغه پروګرام کې نن په هپاتایټس یا زیړی باندې خبرې کوو. هپاتایټس یا زیړی یو ډول ویروسي ناروغي ده. 15 بڼې لري A B C D او E په افغانستان کې. البته په ټوله نړۍ کې د A او B او C بڼې عام دي. تر ټولو خطرناک بیا د روغتیا پالانو په وینا هپاتایټس B یا تور زیړی دی. تور زیړی نخې نخانی هم لزان سره لري خو تر ډیره نخې نخانې د انسان د بدن دننه معلومیږي. لنی کمرغه چې ډاکټر صاحب شینواری استودیو سره وصل شوی. ډاکټر صاحب سړی مشه به دیل چې غاګ مدازل سم راسي. فقط پایل کې ما دا پوښتنه کوله چې زیړی ناروغي په اړه باندې اوریدونکو ته څه معلومات ورکوي. دغه ناروغي ولې د زیړی په نوم یادېږي؟ ډاکټر صاحب ما غاګورې. فکر کوم ډاکټر صاحب ما غږ نه اوري یا د ډاکټر صاحب غږ موږ نه اورو. نو په هر حال زه هیله لرم چې که ډاکټر صاحب کوم بل موبایل تلیفون لري له غ سره اړیکه ونیول سي. یا دا چې زموږ استودیو کې څه تخنیکی ستونزه ده په هر حال هڅه کوو چې له ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګه کړو. د روغتیا نړیوال سازمان د زیړی په اړه اندېښنه لري او وایي زیړی یو وژونکې ناروغي ده. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان هیله لري چې تر 2030 کال پورې به په ټوله نړۍ کې د زیړی ریښې وچې کړي او دغه ناروغي به له منځه یوسي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دغه اقدام او دغه هدف ته رسیدل په دې پورې تړلی چې نړۍ یا هیوادونه څومره په دې برخه کې کوټلي او جدي ګامونه اخلي. د زیړی د درملنې لپاره هم تر ډیره روغتیا پالان د شخصي احتیاطي تدابیر یادونه کوي او د غرض وای چې هر انسان باید درې دوزه واکسین ترلاسه کړي. درې دوزه واکسینې کوشي او انسان خپل احتیاطي تدابیر ونیسي نو په زیړی په اسانه نه اخته کیږي. او که چیرته اخته کیږي هم اوریدونکو یو د پام وړ مسله دا ده چې که چیرته په لومړی میاشتو کې په لومړی اونیو کې یو کس په ځان کوشي چې زیړی لري او درملنې پیل کړي نو درملنې اسانه د نظر دی ته چې اوږدمهاله شي. اوریدونکو راخ لوستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو نه اوري.
خیر سر ډاکټر صاحب ته سلام سي په خیر اخیراتي
و ډیر مننه سلامت او سي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې نن په زیړی باندې خبرې کوو. تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او د موضوع په اړه څه وایي؟
د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. موضوع په اړه دا دي چې زیړی دلته هم ډیر سوی دي. زما یو کوچنی ورور یې نیولی دی نو ډیر تک ژر دی او دا سترګې او خوراک نه کوي. ډاکټر صاحب سره مې پوښتنه دا وه چې لامې وسور سره وکړو.
ښه، د څومره وخت ستاسو دغه کوچنی ورور او څومره وخت کیږي چې په زیړی باندې اخته شوی؟
تقریبا درې او چې کیږي چې داسې د اراز والی مې ښکاره شوي دي چې د مخ ژاړ دي او سترګې ژېړې دي. د ناس څخه په عذاب وي داسې
درې هفتې کیږي. او سنې څومره ده؟
سنې تقریبا د اتو کالو دی.
خاده اتو کلو. او دا مهال تاسو ورته دارو درمل شروع کړی دی لاله محلي روغتون نه یا له محلي کلینیک نه ورته دارو درمل اخیستی دی؟
وو شخصي ډاکټر ته مو بوتلې هغه درمل ورکړل.
ښه ښه، بس تاسو خبرونه ته غواک سي حتما به ډاکټر صاحب چې اوس اړیکه کې یو څه تخنیکی ستونزه ده چې اړیکه ټینګه شي حتما به تاسو ته معلومات درکړي. ډاکټر صاحب را سره اوسئ. موږ هڅه کوو چې که چیرته امکان وي له واټس اپ نه ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو. په هر حال اوریدونکو ته نوبات ورکوو. بل اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل دی، له دې سره به خبرې وکړو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو نه اوري.
خدای پاک دې مان قبول کړه. لودین صاحب محترمه سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترمه اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو له هغه تل د هلمند ولایت سره.
او اتل صاحب ستړي مشي مننه چې اړیکه مونی ولې د حتمان تاسو هم د جیړي پاړه پښتنه لري د جیړي پاړه نظر لري ځکه دغه ناروغي په ټوله نړۍ کې لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه او په یو راپور کې ما هم واورېدل عامه ده د کال څه باندې 2 میلیونه کسان په اخته کیږي او دا مهال په ټوله نړۍ کې څه باندې 3500 کسان په دغه ناروغي باندې اخته دي. تاسو البته درې لکه 50 زره کسان پی اخته دي. تاسو څه وایي هلمند کې دغه ناروغي شته؟ خلک په اړه معلومات لري؟
قربان سم محترم لودین صاحب ډیر شایسته موضوع مټاکلې ده. خدای پاک مقدر مقام شمول لودین صاحب محترم د خپل ولس په خدمت کړې مرساش منندوی البته تاسو پر ور لودین صاحب محترم نو خبره بس ده بالکل په هلمند ولایت کې د جړې مرزي چې د محترم لودین صاحب د خصوصي په شان کې بل خبر د محترم لودین صاحب مخکې د جړې مرزي په اړه یو څه د مثال د خبرې تازه وزیر ژوند
اتل صاحب کله زرا ځای بدل کړي. تاسو غاک متاسفانه د لرزان راځي سم نه سي کیږي که چیرته لږ زرا ځای بدل کړي او وکولې سوچې د واتس اپ اړیکې مو لږ زرا سم کو نو غاک به موازی راسي مهرباني وکړي اوس ادامه ورکړي په دې لږ غاک مدازل سم سي. اوس مو غاک یو څه گزاره کوي مهرباني.
نو ما درته ورکړم چې د دین صاحب چې په لور کې د نور ولایتو په سیر د جړې مرزي به اندازې زیاته ده خصوصا په هغه ماشومان کې محترم لودین صاحب چې تازه وژړول یو شات جړې دی یو ټول جړې دی دغه د جړې جړې مرزي چې د اکثره په د ماشومان کې په دروختونو کې موږ وینو محترم لودین صاحب ماشومان ډیر تخصصي وي دي. نو ما د ډاکټر صاحب سم د غوښتنه ده چې مثال د خبرې دا څه وایي چې د ماشومان په خوا په تل زیات مثال د جړې په مرزي اخته کیږي ابل د تور جړې څومره مثال د خبرې لودین صاحب مر په افغانستان کې امکانات ساتي مثال د خبرې یو ټوک تور جړی اخته امکانات څومره دي چې دا تور جړی جوسی
کور ودان اتل سب سلامات او سیخ پرونه ووري حتمان به جواب تر لاسه کړي. له نیک مرغه چې ډاکټر سب شینوار استډیو سره وصل شوی. ډاکټر سب ستړي مشي څه وایي اوریدونکو ته د زیړی د ناروغي په ارتباط؟
ډیره مننه د دې سره سلامونه تاسو محترم او کارانو تاسو د رادیو د لارې خپل ټول هیوادوالو ته ډیره بخښنه سره چې ټلیفون ستونزه موجوده و او رابطه قطع کېدله خوشو شي رابطه مو شله تر ټول هیوادوالو ته اول زیړی په حق لبانې غواړم چې کوم معلومات ورکړم ځکه چې ډېر سوالونه کېدای شي چې زموږ اورېدونکو ته هغه واضح شي.
مهرباني.
نن د جولای 18مه د هپاتایټس نړیواله ورځ ده، یعنی د ځیګر د ناروغۍ نړیواله ورځ ده. دا هپاتایټس چې ده د ځیګر د نس یا د عضو التهاب ته ویل کېږي، چې په دغه عضو کې چې دی هغه کوم التهاب چې رامنځته کېږي د دې سبب دی، ته وایي هپاتایټس یا د ځیګر التهاب. دغه ناروغي چې ده په بعض انسانانو کې چې ده اصلا نښې نښانې نه لري، نو ځکه اکثره ناروغان نه پوهېږي چې موږ په ناروغۍ اخته یو، او بعضې ناروغان دي چې هغوی کې بیا دغه نښې نښانې په دې کې معلومېږي. چون په دغه ناروغۍ کې د سترګو زیړوالی رامنځته کېږي او د پوستکي زیړوالی رامنځته کېږي، نو په همدې اساس باندې اکثره دغه د زیړي د ناروغۍ په نوم باندې یادېږي. په دې ناروغۍ کې همدارنګه بې اشتهایي، کانګې، ستړیا، د ګیډې درد، اتصالات او د وزن ځای کېدل دغه موجوده په کې چې دا د دې ناروغۍ اساسي نښې دي چې د همدې د وجې نه اکثره ناروغانو کې دا تکلیف پیدا کېږي او دوی ډاکټر ته مراجعه کوي. خپل هپاتایټس چې دی دا اصلن په دوه برخو تقسیم شوې ده، چې یو انتاني یا میکروبي ده او بله چې دا غیر انتاني ده. په انتاني ناروغیو کې چې دی چې کوم میکروبونه د وجې نه په ناروغانو کې دا هپاتایټس یا د ځیګر التهاب رامنځته کېږي، چې دا په دې کې عمده دغه درې میکروبونه چې هغه پرازیتونه او بکتریاوې او ویروسونه شامل دي، نو دغه هپاتایټس نه منځ ته راتلو سبب کېږي. په بکتریاګانو کې مختلف بکتریاګانې شاملې دي لکه سلمونیلا یا د محرقې بکتریا، بروسیلوزس یا زمونږ په عامه لهجه کې چې د حیواني محرقې نوم ورته یادېږي، نیسیریا، کلیبزیلیا او کولای د هغه بکتریاګانې دي چې هپاتایټس سبب کېږي. په پرازیتي ناروغیو کې چې دی په هغه میکروبونو کې چې دی په دې کې لشمانیا یا هغه ساندانه چې ورته وایي، ترپانزوما، ملاریا او پروتوزواګانې هغه پرازیتونه دي چې د هپاتایټس په معمول ډول رامنځته کوي. په دې کې ډېره مهم ټکی او چې هغه کوم اساسي د زیړي ناروغي رامنځته کوي، په دې کې دغه د هپاتایټس ویروسونه دي چې دې کې د هپاتایټس اے ده چې معمولا د زیړ زیړي په نوم باندې یادېږي، د هپاتایټس بي ده چې د تور زیړي اصطلاح ورته په عامه لهجه کې کاریږي، هپاتایټس سي ده چې دته اکثره سپین زیړي اصطلاح ورته په عامه لهجه کې کاریږي، هپاتایټس ډي او هپاتایټس سي ده. دغه هغه میکروبونه دي چې د هپاتایټس او د زیړي سبب کېږي. که چېرته موږ راشو په غیر میکروبي ناروغیو کې، نو په غیر میکروبي ناروغیو کې چې دي په دې کې هم ډېر مختلف او د دې موجود دي. په دې کې په ټوله غربي نړۍ کې اکثره ممالکو کې چې غیر میکروبي کوم هپاتایټس رامنځته کېږي او د ځیګر د پاکوالي سبب کېږي، هغه کې اول الکول دي. نو هغه کسان بخنه سره هغه کسان چې هغوی الکول باندې روږدي دي یا په عامه اصطلاح باندې چې هغوی په شرابو اعتیاد لري، په دې کې د ځیګر ناروغي رامنځته کېږي. بعضې ټوکسینونه دي او دواګانې دي چې د هغې د وجې نه په مستقیم ډول د ځیګر د حجراتو د تخریب او د ساختمان د تغیر سبب کېږي، رامنځته کېږي. همدارنګه غیر الکولیک فټي لیور چې موږ ورته وایو، بیا هغه په عامه اصطلاح باندې چې د ځیګر غوړوالی ورته ویل کېږي، دا هم د هپاتایټس سبب کېږي او د ځیګر په نه منځه تللو په طرف باندې وړي، او که چېرته تداوي نه شي نو دا د ځیګر د آفاتو سبب کېږي. همدارنګه شکر، د وینې لوړ فشار، د زړه ناروغۍ نو دا هغه ناروغۍ دي. دا هغه ناروغۍ دي چې دا هم د ځیګر د منځه تللو او د ځیګر د تخریباتو سبب کېږي. بعضې وخت کې چې دی خپله ځیګر چې دی د وجود د غیر نورمال عکس العمل د وجې نه هم د سبب د تخریباتو سبب کېږي، چې اوټومیون دي، جنټیکي سببونه دي، اسکیمیک سببونه دي چې د زړه د وجې نه رامنځته کېږي. او بعضې وخت کې په ماشومانو کې هغه ناروغۍ چې په مورې په آفت په میکروبونو اخته یې زیږېږي، او دغه د ناروغۍ او د هپاتایټس سره دنیا ته راځي، نو دغه اسباب دي چې د زیړې او د ځیګر د تخریباتو د هپاتایټس سبب کېږي.
و کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه، ډیر ښه مو په پراخ یا وسیع ډول سره دغه زیړای تشریح مخکې بځو بحث به پکې اوریدونکو مخکې اړیکه نیولې و. ډاکټر صاحب کندهار نه و، ورور اړیکه نیولې و، دوی ویل چې درې هفتې کېږي چې یو کوچنی ورور چې د اتو کلو دی په ژړی باندې اخته دی، او تشخیص هم سوی وای چې دارو درمل ورته پیل کړي دي له خصوصي لابراتوار کې تشخیص سوی او درملنه روانه ده، اما ستاسو مشورې ته په تمه وو چې وای ډاکټر صاحب کراته وای چې عوامل څه کېدلی سي، ځکه وای مخیم جړ سوی، سترګې هم جړې سوی دي، ستاسو مشوره یې غوښته وای څه وکړو؟
کله چې زیړی رامنځته شي نو زیړی اصلا درې سبب لري. یو هغه سبب دی چې دا د ځیګر نه مخکې سبب دی، چې دی کې اصلا د وینې زیات تخریب رامنځته کیږي او دغه د وینې زیات تخریب د وجه نه چې کمزوری تولیدیږي ځیګر نشي کولای چې ټول په شکل واړی او دا اطراح کړي نو همدې د وجه نه د دې قوې په وینه کې لوړیږي او دا د ډېره وجه رامنځته کیږي هم دا چې خپل ځیګر به په تخته شوی او ځیګر په خپل او وظیف وظایفو کې نیمګړتیا به موجوده دغه نیمګړتیا د وجه نه چې دی روغ چې به د ځیګر کې د په وینه کې د زیړې اندازه لوړیږي چې کله د زیړې اندازه لوړه شوه د 2.2 ګرام نه نو دا په دې حالت کې چې په سترګو کې تظاهر کوي همدارنګه چې څومره دا سویل جوړ کېږي په هماغه اندازه باندې به د دې د پوستکي او د جلد هغه د زیړوالي سبب کېږي او زیړوالی به زیاتېږي دویم درېمه لاره چې ده دا اصلا په وینه کې مشکل نشته ځیګر هم جوړ ده که مشکل نه لري د ځیګر نه وروسته چې کوم د اطراح لاره ده نو په دې کې به بندش موجودې چې دی کې زیاتره ده د تلفیکان یا شری چې دي او داسې نور بعضې سببونه دي چې دې د وجې نه به د لارې د تخلیه سبب دا بندش موجودې د دې د بندش نه راوچتېږي اوچتېږي خو په هر صورت باندې دې دپاره لازم معاینات دی او دغه معاینات چې کله اجرا شي د دې سبب معلومیږي او سبب تداوي کېږي که چېرته د وینې کې مشکل وي نو د وینې د تداوي دپاره لازم کېږي د ځیګر د خطر خپل لازم تداوی شروع کیږي او که چېرته د ځیګر نه وروسته د لارې بندش موجود وي نو هغې دپاره خپل هغه تداوی لازم په اقدامات شروع کیږي چې اکثره دا د جراحي دپاره چې مربوط ده د جراحي د جراحي او دغه مشکل راته کیږي.
بله ډاکټر صاحب، اتل ورور له هلمند نه اړیکه نیولې وه، هغه ویل چې په هلمند کې اکثره واړه ماشومان یا د کم سن کسان په زیړی باندې اخته کیږي او هغه هم ویل چې همدغه ژیړ ژیړی یا هغه زیړی چې په جلد کې نښې نښانې ښکاري او په سترګو کې نښې نښانې ښکاري، د دې انګیرنه داسې وه چې په هلمند کې ګواکې دغه ډول پېښې په دې وروستیو کې زیاتې شوي، خصوصا په ماشومانو کې، چې وایي که ډاکټر صاحب د لاملونو په اړه باندې خبرې وکړي.
معمولا په ماشومانو کې چې ډېر رامنځته کېږي هغه د هپاتایټس سي وایرس ته، د هپاتایټس سي چې موږ ورته ژیړ ژیړی اصطلاح هم ورته کاروو. موږ 15 انواع د ویروسي ناروغیو د ژیړي لرو چې په دې کې هپاتایټس اے ده، هپاتایټس بي ده، هپاتایټس سي ده، هپاتایټس سي ده، هپاتایټس سي ده. په دې کې د هپاتایټس اے او هپاتایټس سي چې دا دې ته په طب اصطلاح کې په اورل ترانسمیشن د انتقال، یعنی دا هغه ناروغي ده، هغه ویروسونه دي چې دا اصلا په ډکو بولو کې چې دی د یو ناروغ شخص څخه چې دی دا محیط ته افراجېږي، چې کله د دې فضله موادو د یو ناروغ شخص په واسطه باندې اوبه او خوراکي مواد ککړ شي او دغه ککړ بیا د روغ شخص په خوانه وخوړل شي نو دا د خولې د لارې انتقال کوي. ماشومان اکثرا حفظ الجهاد مراد دی، ماشومان اکثرا چې دی نه پوهېږي دغه پاکوالی او دغه کوم شرایط د حفظ الجهې چې دی په اصلا دا نه شي مراد کولی، په دې باره کې پوره معلومات نه لري. دا هغه سبب دی چې دغه هغه علت دی چې د ماشومان اکثره خوراک چې دی هغه په دغه اشیا په دغه ویروس دغه ککړ خوراک مواد په خوراک سره چې دی دغه ناروغي د انسان په روغ انسان انتقالېږي او دغه ناروغي انسان ته سره چې ناروغ په دغه ناروغي اخته کېږي. نو اکثره علت په ماشومانو کې چې دی دغه د حفظ الصحې او د پاکوالي د شرایطو نه مراعاتولو د وجې نه رامنځته کېږي. لویان چون په دغه حالاتو باندې پوهېږي او هغوی خپل دغه د پاکوالي حفظ الصحې شرایط مراعات کوي نو دغه ناروغي په لویانو کې ډېره نه لیدل کېږي. اکثره د هپاتایټس اے او هپاتایټس سي ناروغان چې دا هغه ماشومان دي چې هغوی اصلا د پاکوالي او د حفظ الصحې په اړه کافي معلومات نه لري.
بله کور ودان، ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو کولای سي چې اړیکه ونیسي له سټوډیو سره، واتس اپ شمیره ته هم اړیکه نیولای سي او دغه راز موږ نړیوال شمیرو ته اړیکه نشي نیولای، یوازې موږ ته لاندې زنګ یا مس کال وکي، زموږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. د شمیره درته د تماس اعلان وم، د مستقیم تماس شمیره ده 00 420 212 1501 او د واتس اپ شمیره ده 00 420 2 3 1 تر هغه چې اوریدونکو روخیږي. ډاکټر صاحب، زه به دا پوښتنه هم وکم چې دغه د زیړی ناروغي په اړه باندې داسې ویل کېږي چې په لومړیو ورځو کې تشخیص وسی او درملنه پیل شي نو ډیره خطرناک کېدلی نه شي او په اسانه درملنه کېږي، آیا همداسې ده ډاکټر صاحب؟
بله دقیقا، دا یو اصلا زیړی چې کوم انسان ته راشي زمونږ په ملک کې همدغه دغه تور زیړی او د زیړ زیړی اصطلاح ډېره کارېږي او دغه ناروغان حد نه زیاتې ډېر زیات هم یو مخ په زیاتوالي باندې روان دي. نو که چېرته یو ناروغ په دغه زیړیو باندې اخته شي، سبب چې دی ویروسي ناروغي، نو دا وایرس او دا ناروغي چې د انسان د مدت پورې وخت ورکړي او تاسو دا خپل ځان غمو پورې او دا تداوی شروع شي، نو په اوایلو کې چې تداوی وشي نو دا ناروغي کنټرول شي، نو دا ناروغ شخص د جګر د خرابوالي او سان د مخنیوي به وشي او دا روانه غفتونه چې ناروغ ته پیدا کیږي هغه به د منځه لاړ شي او هغه ته به زمینه به د منځه لاړ شي او دغه ناروغان به دغه راتلونکي کړاوونو څخه په امن کې پاتې شي. نو هر هغه کسان چې هغوی دغه ناروغي لري او په دې کې تشخیص شوې ده نو هغوی دپاره لازمه ده چې ترڅو دغه تداوي وکړي، ځکه د اکثره ناروغان چې دي هغوی اصلا د ناروغۍ نښې نه لري او هغوی داسې یو ګمان کوي چې اصلا زه صحتمند یم او زه روغ یم، ماته کوم مشکل نشته. او څومره چې وخت تېرېږي د وخت په تېرېدو سره په کلونو کلونو سره چې دا اکثره وخت حتی دا تر شلو کالو پورې انسان ته وخت ورکوي دا خپل ځان غم وخوري، نو د مدت په تېرېدو سره آسته آسته دغه ځیګر د حجراتو د تخریب سبب کېږي او بالاخره داسې مرحلې ته دغه ناروغ شخص داخلېږي چې اصلا بیا د تداوي دپاره کومه فایده نه کوي. نو د هر ناروغ شخص دپاره زموږ دا توصیه ده چې څومره چې زر کېږي هغوی دغه وخت فرصت نه استفاده وکړي او د ځان تداوي وکړي، ترڅو هغه ناوړه حالتونه چې په آینده کې دغه ناروغي ناروغ شخص ته پیدا کوي د هغې څخه مخنیوی وشي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، فکر کوم په همدې لامل یا له همدې کبله چې د انسان په وجود کې دا ویروس ځان پټوي امانه کې نښانې نه څرګندوي ورته په انګلیسي کې سایلنس کې سایلنت کیلر یا هم په عامه اصطلاح کې ورته غلی یا پټ وژون کوي وایي یا قاتل خاموش په دری کې ورته وایي، نو ټولې باندې ډاکټر صاحب همداسې دي چې پټ قاتل وي یا پټ وژون کوي او کنه ځینې باندې نښې نښانې لري فقط مخصوصې باندې ځان نه ښکاره کوي د انسان په وجود کې ځای په ځای کیږي او د ځیګر په تخریباتو پیلوي؟
دقیقا دغه اصطلاح ورته کاریږي په ټوله نړۍ په سطحه باندې دغه اصطلاح دې لپاره کاریږي، خو ټولې انواع او ټولې نوې د زیړي چې دي هغه په دې اصطلاح سره سمون نه خوري، ځکه لکه موږ چې هغه زیړ جړی د هیپاټایټس اے کوم وایرس چې دی دا د شپږ میاشتو پورې چې دا انسان د درې له شپږ میاشتو پورې د ده نښې کېږي او آینده کې دا په مزمن یا په ځنډنې شکل په انسان کې نه پاتې کېږي چې انسان د مزدلو سبب شي، خو په ډېر کم اندازه په ډېر کم حالاتو کې شدې داسې کېږي چې د ځیګر په مجموعي شکل سره د تخریباتو سبب شي او هغه د ځیګر عدم کفایه یا هغه د مړینې سبب شي، نو دا ډېر کم واقعات دي. همدارنګه د هیپاټایټس بي وایرس چې دا په تنهایی باندې نشي کولی چې په یو انسان کې ناروغي منځ ته راوړي، دا د هیپاټایټس بي وایرس یا هغه تور زیړي له ضرورت لري چې هغه په وجود کې داخل شي هغه نه وروسته دا خپل هغه مرض تولیدوي، نو دا هم نشي کېدلی دغه هیپاټایټس بي چې دا په انسان کې د خاموشه قاتل په صفت پاتې شي. د هیپاټایټس سي وایرس چې دی هغه هم په همدې شکل باندې چې دی د خاموشه قاتل په شکل باندې ش پاتې کېدلی، فقط دغه موږ دوه زیړي چې لرو چې یو د هیپاټایټس بي ده او یو د هیپاټایټس سي ده چې یو ته تور زیړی او یو ته سپین زیړی په عامه اصطلاح کې دغه اصطلاحګانو ته کارېږي په زموږ په جامعه کې مروجې دي، دغه خاموش قاتلین دي که چېرته د دې تداوي ونه شي نو دا راتلونکي کې ډېر خراب انځار او خراب راتلونکي لري او د ناروغ د ځیګر د منځه تلل او د ځیګر د منځه تلل د وجه نه د انسان د مړینې سبب کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو. د اوریدونکو خبرونه ده، د دوی پوښتنې به واورو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام ته غوږی.
السلام علیکم محترم اسد الله الدین صاحب، سلام علیکم که څنګه په خیره؟
و علیکم السلام. ستړي مشي نن په تور زیړی او په مجموع کې زیړی باندې خبرې کوو. د جولای 28مه چې نن ده د زیړی په اړه د عامه پوهاوی نړیواله ورځ ده، تاسو د زیړی په اړه څومره پوهیږئ؟
مننه ډېر شایسته موضوع مو ټاکلې ده، ستاسو څخه ډېر یو جان مننه چې زموږ د افغانستان د ولسي خلکو لپاره دا څنګه زغان را ته جوړ شوی. زما احمد اشرف د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه ټلیفون ته کړم. محترم او مېلمنو ته او ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم.
مهرباني محمد اشرف خان، ستړي مشي بیا هم د زیړی په اړه څومره معلومات لري؟ آیا په هیګه چې دا داسې ناروغي ده چې زینو باندې د پټ وژون کې پونم باندې یادېږي او په اکثرو سي پیخو کې انسان په ځان نه پیږي اما په وجود کې دا ویروس ځای پر ځای کیږي یا دغه انتان ځای پر ځای کیږي، تاسو تور جړی په د مجموع کې زیړی په اړه څه وایي او که مشخصه پوښتنه هم لري مهرباني ډاکټر صاحب تاسو خدمت کړئ.
واه
بالکل پښتنه هم سره د ډاکټر صاحب سره او بیا د خپل سترګو لیدلې عالم سره شریکوم. محترم لودین صاحب موږ په دغه بخښ کې موږ خپل خپلوان درلودل چې هغه درې ورونه وه، یعنی دوه ورونه مقصد څنګه سره چان ونه یو خو تقریبا د عیالو خاوندې ورسره په څنګ کې هغه دوه خپل ژوند د لاسه ورکړي دغه تور جړې د مریضۍ څخه چې مقصد څنګه څه دلته خو تا د مالمي اقتصاد هم ډېر کمزوری دي، خو بیا هم څنګه څه دواګانې وکړلې دلته والته وتر چرانو پرې خو مقصد هغو ژوند خپل ژوند وبایلې. هغه دوه ورونه یعنې دا دوه او درې کاله مخکې خبره ده، دغه یو ورور یې اوس هم دغه مریضۍ لري خو تداوي کوي او داسې غټ تواو ته لاسرسی نشي کولی. ورسره په څنګ کې بل زموږ خپل و همسایه مو چې هغه ده د شکرې ناروغي درلودل هغه هم ډېرې تداوي وکړلې، هغه هم ژوند د لاسه ورکړي. دغه ترتیبونه خو دا اوس موږ لیدلي دي، دا اوس دغه کس هم په ناروغۍ اخته دی، یعنی ډېر مسکین هم دی چې د دوا اوس هم نه لري. دلته څنګه سره ډېر کښته وه نو زموږ د ډاکټر صاحب محترم څخه دغه خواهش دی چې موږ ته دغسې اصلي ټکی ووایي چې دغه تداوي ده، او بل ورسره په څنګ کې مو د داسې موسساتو څخه خواهش دی دغسې خلکو ته پاملرنه وکړي په موسساتو کې یاد کړي یا یو څه داسې موسسه راووځي چې د تداوي جبره کوي. نو دغه مې غوښتنه د لودین صاحب علیه السلام سلطان محمد رشا صاحب ته وایم نور وخت نه ځای کوم. رول
کور ودان محمد اشرف له کندهار اړیکه نیولې وه، پښتنه درلوده حتمن به د خبرونې په پای کې په دې تم شو چې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، خو مشخصه پښتنه دا و چې اصلي ټکی ورته ډاکټر صاحب واضح کړي، حتمن ورته ډاکټر صاحب وایي. بل اوریدونکو ته نوبت ورکوو، ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی مهرباني خبرې وکړي و غږ مو وصل دی خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوم ځای نه مالی کني ولیدا او تاسو د زیړی پاړه څومره په هیګي مهرباني
و
ژغ مرادی مهرباني خبرې وکړي.
مننه کوم ما د داخل شي بل اوردم کړی واقعیت چې زمیار د کندهار ولایت څخه مستوی واقع کی د جړی ناروغي واقعیت زیات ده، نو باید چې دولت د عامه پوهاوي لپاره کوچني ګامونه پورته کړي او دغه ترڅنګ مسلمانانو کې چې کوم وسایل یا مثلا درمل نشته په هغه سم د درمل انتقال شي او د دې خلکو تداوی وشي. واقعیت چې زموږ هیواد اقتصادي وضعیت صحیح په دې کم وخت کې خلک په دې ناروغي باندې اخته وي هغه خپله درملنه نشي کولی ځکه چې مصارفو خرچه زیاته کوي. او بله خبره مهمه دا ده او اکثریت چې کوم وخت دی ماړی یا کوم وخت یې څه پیسې لري هغه دې په خپله تداوي ورکړي خپل ځان د صحت لپاره. نو باید چې اجا کل حکومت ته دې سره همکاري وکړي، مستقات د دې خلکو سره همکاري وکړي چې د جړې ناروغي زموږ د هېواد څخه ورکه شي یا اجا کل یو سره حکام شي. او یوه خبره مهمه دغه ده د جړې ناروغي کدیه حق له ډاکټر سره معلومات راځي دا چې څه دی دا کیږي او اکثریت وخت دا جړل چې دا پر شی نو کومه څنګه کیږي پر انسان په دغړي باندې دا ډېر ډېر خطرناک دی خپل شاکر ډاکټر سره معلومات راځي.
کور ودان مظلوم یار له کندهار ډېر مننه. یو بل اوریدونکو هم راخلو چې منتظر پات نه شي، ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړي.
خیر سلام پخت خوشاله اخیار له کندوز نه
کیمرباني وکي حقيار له کندوز نه تاسو څوای د خبرونې موضوع د زیړی پاړه باندې ده.
زبد جړې برابر کې دوه درې خبرې وکم چې زه خپل تور جړې ما ټول اوریدونکو ته ډاکټر صاحب څخه ډېر معذرت غواړم. دا دوه درې خبرې وکم د تور جړې پر برابر باندې چې څوک تور جړې وي باید نه غواړو نه ډېر کم استفاده وکي چونکه دا وړونه د ډېر بد وړي چې کم غواړ استعمال کړي ان شاء الله پریز وکي د خپل ان شاء الله ورس په ورځ رښتته کیږي نو مشکل به حل ویني مریض.
او حقیر څومره وخت کیږي چې په تور زیړی باندې اخته یي او سن مو څومره ده د درملنې موده مو څومره ده چې دغه درملنه او احتیاطي تدابیر مو پیل کړي؟
زه خپل 15 کلنه ما او تور جړی لرم بي دی د 2.3 درجه دی. ما د واګان ډیری کړي د واګان هیڅ نتیجه نه درکړي صرف می دوا د خوړلې فریز می کړی فریز می کړی ان شاء الله ډیر ش ور سره نورمال حالت کې ام اس کوم مشکل نه لرم نو کومې پرې چې کله وړو خرم په غوړ باندې ماته تاثیرات معلوموي چې دا پر باندې بد اثر وکړي نو چې په کوم وخت باندې زه پرهیز وکړم هیڅ مشکل نه لرم بیخي په هدي حالات کې هم لکه زه چې پوهېږي کې هیڅ کوم مشکل نه لرم
او چې کله پرهیز ونه کوي غوړ وخوري بیا نو په وجود کې مو کوم نښې نښانې دي یعنی دغه تور زیړی کوم رنز درکوي تاسو ته
ما ته اول تور زیړی درم درکوي چې زما ټول وجود اور کوي لکه اور باندې چې ناسې ما او بل د کار احساس نه کوم باید هم چې کارونه کوم پروت پروت یم همیشه همدغه سې مشکل زه لرم
ستړیا احساس لري یا وجود باندې مو تاسو وای چې ور بل وی یا وجود مخارخ کوي په هر حال کور ودان حقیر اړیکې نیول ول کندوز په دې لاره چې تاسو دغه ناروغي د درملنې وړ وی او درملنې وشي او دته موقع ورنه کې چې تاسو وجود ډیر زیانمن کې حتما اوریدونکو که تاسو هم چیرته په ځان کې داسې نښې نښانې وینې یا په ځان باندې مو شک پیدا کیږي نو یو ځل لابراتوار ته مراجعه وکړئ د وینې معاینه وکړئ ترڅو مطمئنه سي چې دغه د زیړی ناروغي تاسو په وینه کې یا تاسو په بدن کې نشته خا ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راګرځو د اوریدونکو اړیکه نیولې و وروسته اوریدونکو متاسفانه چې خپل د تور زیړی د ناروغانو له ډلې نه و خو اراده یې لوړه و ویل چې پرهیز کوي ځان ته پام کوي نو ځکه دغه ناروغي هم ډیره سخت نه په تمامیږي څو وید حقیار ورته چې لکندوز یاري کني ولا بیا به محمد اشرف او مظلوم یار پښتنو ته ورشو
حقیار څه په وزدا شی وای باندې دغه زیړې چې نه له زندین ناروغي دا زده تداویم چې دا یو خپل حد لري او په دې کې د تداوی هدف معلوم نه چې ډاکټر دې د تداوی هدف څه ده دا پریزو په حق نه باندې کړه چې تاسو اصلا د زیړې ناروغ چې کوم خاص پاتې نه لري دواګانی وشی ترسو دیگر زهریات څخه پامن کې پات شو په استراحت کې پاتې شي دوه استراحت چې هغه د وجود استراحت دی د وجود استراحت په معنا باندې چې هغه ثقیل او شاقه او سخت کارونه چي نو دا هیڅ خبره نه اوسه ځان ساتنه وشي تر څو دا ذکر ته پام چې کوم او چې دی هغه ذکر د شکر سلامات راځي هغه څخه پامن کې پاتې شي په خوراک کې کچې تراشو نو هټیار څه به تاسو فارغ نه کوي اصلا پاریز نه لري د پاریز په دې کې خاص پاریز نشته دی زیات حکیمان او بعضې رسټورانټ هغه پاریزونه واضح کوي دا یو مریض پسې غوړي مخره غوښه مخره بعضې نور شیان دا اصلا وجود یې ته ضرورت لري یوازې د دوا په زور باندې چې دغه ناروغي د منځه نه ځي دی کې د وجود معافیت او د وجود مقاومت ډېر ضرور دی او د وجود مقاومت چې دی هغه په سالم خوراک باندې ولاړ دی تاسو خپل خوراک کوئ تاسو میوجات خورئ تاسو غوښه خورئ شوروا خورئ هر څه خورئ شي بعضې شیان چې دغه روغ شخص ته مضر دي لکه زیات غوړ خوړل دي بعضې دغه انرژي پاپ او بعضې نور شیان چې دي دا اصلا روغ شخص ته مضر دي نو دا هغې خوړل ښه نه دي که روغ شخص یم خوري هغه عنده کې هغې په ستونزې را ولاړېږي نو حقیر چې تاسو تاسو خپل فارم پارک کې دغه دا هر شي
بله ډاکټر صاحب هو به ستاسو غږ داسې سم نه راځي یعنی د حقیار صاحب لپاره ستاسو سپارښتنه دا و چې ډیر دی په پرهیز باندې ټینګار نه کوي لکه څنګه چې حقیار صاحب هم ویل چې غوړ بد پ لګیږي اما مجموع کې غوړ داسې شی دی چې ممکن روغ کسانو باندې هم ښه اغېزونه کوي خو هغه کسان چې زیړی لري بیا خاص تور زیړی یا هم زیړی هغه باندې داسې وي چې کله کله دغه غوړو بوی هم خنه لګيږي، نه یوازې د غوړو بلکې د وچې ډوډۍ له بوی سره هم دوی یو ډول حساس کیږي. نو حقیار صاحب، اراده د نسل وړي وساته او خوراک هم کوه، ډیر ځان پرېستمه ورکوه، ځکه چې ډاکټر صاحب وایي چې زیړې لپاره باید وجود هم مقاوم وساتل سي، وجود هم باید پیاوړی وساتل سي، او پیاوړی وجود او مقاوم وجود بیا نو پیاوړو او منظم او صحي خوړو ته هم اړتیا لري. ښه ډاکټر صاحب، فقط دغه دوه اوریدونکو محمد اشرف او مظلوم یار د دوی هم پوښتنه دا وی چې درملنې څه ده؟ زه هم ورو دي تراتللم چې تر اوسه د زیړی ناروغي په نو باندې په انواو باندې خبرې وشولې، او دا چې کومې باندې مثلا خطرناک دي یا هم د پټ دښمن یا د پټ وژن کې رول لوبوي هغه هم واضح کړه، او ځینې نورې لارې چارې باندې هم خبرې وشوي. فقط لږ زره که په دې برخه کې په درملنه باندې تم شو ډاکټر صاحب، د زیړی درملنه څنګه کیږي په افغانستان کې؟ درملنه موده څومره ده؟ او هغه کسانو کې چې زیړی بابېړی کوي یا دوم دریم ځل پیرازي، یا مثلا موږ داسې ناروغانو سره خبرې وکړې چې له ډېر شکلونو راهیسې له زیړی سره لاس او ګریوان دي، د هغو عواملو باندې به لږ زره تم شو، بیا به وروسته په دې خبرې وکړو چې څنګه ځان ترې وساتو. نو ډاکټر صاحب، دغه هغه باندې کې لږ تم سي درملنې لارو چارو باندې افغانستان کې شته امکاناتو باندې، بیا به راشو نورو برخو ته. ډاکټر صاحب، تاسو خاص هم ناراضي وبخی کې امکان وی لګ زرا ځای بدل کی، هغه مخکنی موقعیت مدیر خو اوس مونږ په کوم چې موقعیت بدل سو، او که متاسفانه کله ناکله دغه مخابراتي ستونزې په افغانستان کې یو څه پیچلی وي، نو کله چې یو څه فشار یا بوج په مخابراتو باندې راسي بیا نو اړیکې سمې نه وي. تاسو غږ وو سم نه لرو، که لږ زره ځای بدل کی ممکن غږ مو سم راشي ډاکټر صاحب؟
موقعیت خون تغییر که انشاءالله چه آواز بخشه وی
او آواز مسام سو درخص میربانی پی دلی چم داسی پات سید آمار ده
تداوی پا حق لبراش و تداوی خوکی گی پا افغانستان که امکانات شته ده، نن سبا دواغان هم شته، مسلکی دکتران هم شته ده، و پا ولایت و پا مرکز پا هر ده که ده تداوی که گی، نو باید مسلکی دکتر ده ناروغ دخوانه انتخاب شی ورتا ده ده تداوی اصلا ده دکتر دخوانه که گی، و ده ده تداوی اصول معلوم دی، عام شخص ده پاره پا خود سرانه دول بانه ده ده تداوی نده پکار، د تداوی موده هم فرق کوي، تداوی اقسام هم فرق کوي، او تداوی اصلا د مریض پورې هم فرق کوي. کم ناروغان چې هغوی عمرونه پاخه دي، کم چې ځوانان دي او همدارنګه امیدواره خوځي، او د ټوله کې د دې تداوی هدفونه او د تداوی اقسام فرق کوي. سره که چېرته مونږ د سپین ژیړي په هکله راشو چې دا اصلا هیپاټایټس سي چې ورته ویل کېږي، د دې د تداوی مختلفه ده، او د دې تداوی د درې میاشتو نه تر شپږ میاشتو پورې درملنه کېږي، چې د تداوی انواع مو فرق کوي، او په ناروغ کې فرق کوي چې ناروغ په کم عمر کې دی او په کم حالاتو کې دی، او نورې کومې ناروغۍ خو به دې سر لري که نه لري. خو که چېرته مونږ د تور ژیړي یا د هیپاټایټس بي په هکله باندې راشو، نو د هیپاټایټس بي ناروغي چې ده، دا لږ زره ستونزمنه ده، او دا ډېر وخت ضرورت هم لري. نو د دې تداوی چې دا د معالج ډاکټر د خوانه د شپږو میاشتو دپاره ورکول کېږي، او بیا د شپږ میاشتې وروسته د خپل ناروغ پی سي آر معاینات کوي او ناروغ ارزیابي کېږي، او دغه درملنه بیا همداسې چې دا تر دولس میاشتو څلرویشت میاشتو حتی بعضې وخت داسې راځي، ځکه د دې یو نوه داسې ده چې هغه په کال کې د درملنې سره پنځه فیصده خواله کوي، نو دا هغه یو ډېر سپینسترګې حاله ټیپ یا نوه د دې ده، نو هغه بیا داسې ده چې ټول عمر درملنې ته بیا ضرورت لري، ځکه چې هغه کې د تداوی تاثیر کم دی پکې. او که چېرته دغه ناروغان تداوی نه شي او دغه باګړۍ ورته داخل شي ورته، نو بیا هغه وخت داسې چې اصلا ځیګر ډېر زیات تکلیف شوی او هغه ځیګر په ډېر نیمګړتیاوې موجودې، نو په دې حالاتو کې بیا تداوی کوم خاص فایده هم نه کوي ناروغ ته، نو ناروغ متاسفانه چې دی په خرابو حالاتو ته ځي، او بالاخره د مړینې په طرف باندې ناروغ ویل کېږي.
ښه، او ډاکټر صاحب، کومې بڼې مثلا داسې دي چې د بابېړي حالات پکې ډېر امکان لري؟ همدغه تور زیړی او کنه د خپل زیړ زیړی هم، یا ممکن هر ډول زیړی چې که چیرته په وخت درملنه ونه شي او له ډېرې مودې وروسته یې تشخیص وسي، او د انسان وجود کې مخکې مخکې ځای پر ځای سوی وي، د انسان وجود تخریبي او بابېړي حالات تللی شي؟
د هیپاټایټس ای چې نه چې عملی لهجه کې مونږ ته زیړ زیړی وي، دا دومره د باګړیو سبب نه کیږي. په ډېر نادر حالاتو کې چې دی داسې ناروغان چې هغوی اصلا د ځیګر د عدمي کفایي یا د ځیګر د فیل کېدو طرف ته ویشي، خو په دې کې د هیپاټایټس بي او هیپاټایټس سي دا هغه دوه ناروغۍ وي چې دا ناروغ چې دی د باګړیو په طرف یا اختلاطاتو په طرف باندې وړي، او زیاتره دمړي نه په طرف لارو هم دمړي د خانه ول کیږي. په دې کې د هپټایټس سی یا د سپین جړه چې ورته ول کیږي دا ډیر زیات باګیری رامسته کوي، حتی دا چې د شکرم په ناروغ کې رامسته کوي، او په زمند دي کې چې دا د ځیګر د کینسر ډیر عام سبب دی، د ځیګر کینسر په نګړې زیات رامسته کیږي. هپټایټس بي چې دا بیا وی کې دا باګیری او رامسته کیږي، خو نظر د هپټایټس سی پورې کم دی، او د ځیګر د کینسر د رامسته کیدو اندازه هم په دې کې کمه ده نسبتا د هپټایټس سی پورې. او هپټایټس سی نسبتا هپټایټس بي پورې د ډېر باګړې او د ډېر خطراتو سبب کیږي. نو هپټایټس بي او هپټایټس سی دا هغه انواع دي چې دا د ځیګر د ډېر تخریب او د باګړې سبب کیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یې د زیړي پاړه خبرې کوو. د جولای 28مه د زیړي پاړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې په هرو 150 ثانیو کې یو کس په زیړي ناروغي باندې وفات کیږي. اوریدونکو، وصل دی ورسره به خبرې وکړو. پښتنه به وارو ستړي مشي. ازادي رادیو ته غوږ یې. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
مننه خوشاله اوسه. دودین صاحب تاسو او ډاکټر صاحب سلام.
علیکم السلام. کوم ځای نه مالک نیولې او څه وایې د زیړی پاړه؟
نګراره ممند نګرهار نه ما.
ښه، مهرباني وکړئ ممند صاحب.
خبره دا چې ډاکټر صاحب نن تاسو ښه چې دا که هم په برنامه کې اوسه او راکول شو، ما چې دا زیړی اراده ولایم کم دی، ډېر څنګه په ځان پوهې دی لېشي زغفل داسي تبل رما وجود می درد کوي.
کور ودان سلامت. دا پوښتنه که څه هم مخکې ځواب شوه، خو ښه ده چې یو ځل بیا یې تکرار کړو. د لپاره چې بېلابېلې انواوې لري، یو ډول یې داسې دی چې ډاکټر صاحب مخکې ورته اشاره وکړه، او دغه اکثره روغتیا پالان هم په دې باور دي چې نښې نښانې نه څرګندوي، د پټ وژونکي یا د پټ دښمن په توګه وجود ته ننوځي، وجود کې تخریبات پیلوي، اما ظاهرا انسان رک روغ وي، فقط د انسان د وجود دننه دغه زیړی ځای پر ځای کیږي. داسې وي چې کله تخریبات دې هته ورسېږي چې انسان پرانځخته کې بیا نو هلته ځان ښکاره کوي. په هر حال بیا به د اراز علایمو په اړه باندې ډاکټر صاحب تم شي، خو یو بل اوریدونکی هم راخلو. د سره به خبرې وکړو. ستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي.
لوجن صاحب ته او استاذ قدر ور مېلمانه ډاکټر صاحب او ټول اوریدونکو ته نیکی هیلی و احترامات لندی کوم. از پوخیم در زابل ولایت شاجیل و لسوالی است که تاشتر در تلیفون پرلی که وصلیم.
مهربانی اوکی تو خیصد
من نه پور جاره یا جار جاره روشتی هم پا افغانستان که دیر محلیک مرزونه دی، او کل کل لعلاج هم گردی مزدیر داشی خلق بین است دی مرز بندی اختی خودل تخلق بعضی دوایی کهی بعضی داشت پیشه یسی مثلا دو دیر دمونه کهی و پیرانو تزی خلیپگانو تزی خو یو سوک شی لمرز دخلیر پازار سی بده یواخی حرفی کهی او بعضی خلق دلتا و تنیشان هم خوری لکه در غزر شی دایی شی دا خوری خو خدای دی بطول و صحت در حاله که خدای دی سوک نپاخته کهی له محترم ډاکټر صاحب د خمیدات ستنه ده چې د پور جوړي یا د جوړ جوړي کوي مېرمن چې په نس کې اولاد ولري او دا په دې مرض باندې مرشاد شي یا اخته شي، نو آیا د دغه مرض انتقال ودا کښنه ته هم کیږي او هغه په اخته کیږي؟ دا یو. او بل دا جوړی شي ده دا ارسی ده، یعنی دی پمیراس بندی وی چاته نقل کیجی پاتیجی او کن پاتیجی ما دا دی پشتنیوی منند.
و کور ودان تو خیصه بیره منند. یا روستای اوریدون که هم راخلو بیانو اوریدون کن مخاخه که و پاتکی گو داکتر سب سرا چه باس را طول کو. خواه میرابانیو که ازادی را دوی آوری روختی آدشوان سمانی پرگرام.
و علیکم سلام. ل زابل ورنه ل زابل ورنه میاری کنه ول د خالد نوښت نیمه ل ډاکټر صاحب محترم څخه دغه پښتنه ده سی دغه د زړی د ناروغي ناروغان لپاره څه ډول رژیم مناسب ده، او د زړی ناروغي وزمحاله غیزی څه دي، او آیا زړی ناروغي ممکن په کورنوي کې ارسي وي که یا دغه پښتنې مې لومړی ډاکټر صاحب
کور ودان و دغه د ارشاد موضوع مخکې توخی صاحب هم یاد کړل په دې اړه به ډاکټر صاحب رانه درته واچي کور ودان اوریدونکو چاړي ته مونی ولا ډاکټر صاحب راځي چې لږ زره دغه د اوریدونکو خپل باندې تام شو بیا بحث سره راټول کو د لنګرهاري مومن پښتنه دا و چې اراز ولای مې سيدي کسان مخکې اشاره وشو عملان څه وای مومن صاحب ته په یو دقه کې
مومن صاحب ته خو به امنګ داسې دی چې په ننګرهار کې معمولا یو رواج په یو ناروغانو کې شته دی اکثره ناروغان په دې عقیده دي چې زما د وجود نه محرقه نه ورکېږي او زه په محرقه باندې اخته یم او کلونه کلونه وشو زه محرقه لرم موږ چې په خپل ورځني پرکټس او په خپل ټریننګ په دوره کې موږ کتلي دي هغه ناروغان چې هغوی د محرقې په نوم باندې کړېدل هغوی چې اکثره کې په ډېره فیصدي کې په دې کې دا تور جړی موجود و نو دې کې مړه تبه د وجود ځای کېدل وزن ځای کېدل کمزورتیا ستړیا او د ورځني ژوند په کارونو کې د دې هغه کوم ناتواني چې دا اکثره په تور جړی کې موجود دی نو که کوم ناروغان کې دغه تکلیف موجود وي او دغه ستړیا او کمزورتیا او وزن بایلل او ضعفتیا بولري نو دا هغه کسان دي چې دوی خامخا خپله وینه معاینه کوي او دغه د تور جړی امکان په دې خلکو کې شته دی او کوم ناروغان چې هغوی د مورقه تس همیشه مثبت یا دوی چې د مورقه نرم او د مورقه په نوم باندې کړي چې اصلا نه مورقه نه ده هغوی د هم د خپل معاینات تور جړی په خاطر باندې وکړي
بله ډاکټر صاحب د خالد نو وخت او توخی صاحب پښتنه هم تقریبا سره یو یو جزء ورته وو اوله پښتنه دا و چې آیا وای میرمن نه کچیرته ماشوم لري په ګډه باندې او دغه ویروس یا دغه انتان دغه ولري د زیړی آیا ماشوم ته انتقالیږي کنه او بل پښتنه دا و چې آیا ارسی دا لکه څنګه چې ویل کېږي شکر ناروغي چې کله مور پلار په شکر اختوي ماشومان ته هم پر سیده ول دغه شکر انتقالیږي زیړی وای آیا ارسی کېدای شي کنه او زمن کې د خوړو پاړه هم پښتنه درلو ده دغه دواړه پښتنه کې په یو ډول پلانډو کې سره ورته جواب کوي ډاکټر صاحب
نو تاسو څنګه په سوال په اړه کې برابر شو د ارشاد په اړه کې کوم زیړی چې علت میکروب د غیر سینه ده او هغه بعضی د زیړی د زیګر د افاتونو علتونه شته چې هغه اصلا د پیرسی ډول باندې یو مشکل رامنځته کیږي او ماشوم چې د زیګر په التهاب او په زیړی اخته کیږي نو هغه غیر میکروبي ده هغه ساري نه ده نو ارشاد په اړه کې شته خو په میکروبي زیړی کې په چې د خاص کر تور دی او سپین دی او زیړ دی چې نه اصلاحات موږ ورته کارو دا غ ناروغي دي چې دا اصلا ارسی نه دي دا په ارشاد کې نه پاتې کیږي او د مور نه ماشوم په حق لا باندې راشو کم مې نه چې هغه په هپاتایټس بی او هپاتایټس سی باندې اخته دي نو کار صورت کې چې په دې کې اصلا میکروب موجود دي بل علاوه د دې نه چې دا ټیسټ مثبت دي نو دا متاسفانه چې دا انتقالیږي د مور نه ماشوم ته دي نو په دې کې دا د هپاتایټس بی و ناروغي چې دا چې دا تور دې په ام له اصطلاح کې ته کاریږي دا د امیدوارۍ په دوران کې نه انتقالیږي حکم وخت کې چې ماشوم دنیا ته راځي او د مور او د ماشوم ترمنځ رابطه قطع کیږي دا هغه وخت دی چې دغه ناروغي د انتقال سبب کیږي خو خوشبختانه د دې لپاره موږ واکسین لرو ایمونوګلوبولین دی چې دا په غوولینې او ساتن دوله ساتنه کې چې څومره زړه جل دغه ماشوم لپاره دغه واکسین وشي نو دا به ماشوم به دغه ناروغي څخه بچي
بله
او نجات به پیدا کی نو کوم که خلک چې موږ आवाज اوري هوادوال او په کور کې دغه سیستم زې چې عمر په هپاتایټس بي اخته نو هغه دې دغه خبر خپل مالج ډاکټر سره شریک کی چې د مخنه سره چې ماشوم د پیدایش په وخت کې دغه واکسین ورته وشي تر څو ماشوم دغه انده دغه سیستم جنجال څخه په امن کې پاتې شي
او ډاکټر صاحب کوي ودا خپل خبرې په دې سره راټولې کوي چې د دغه زیړی د مخنیوي لپاره څوک ترڅو په ژوند کې موږ او ماشومان او د کورنۍ نور غړي په دغه ویروس باندې اختنه شي لاندې سپارښتنه کې داسې یو دقیق کړه ټوله کې مهرباني
ډیره خبره ده ځکه وقایع بستر د مالجه څخه ده چې ته موږ ځان وساتنه ده ټول کډختونه او مالی کډختونه او ځاني کډختونه سره په امن کې پاتې شو هغه هوادوال چې دغه ناروغي لري هغه خپل مالجه او کیولاش دی او هغه هوادوال چې خوشبختانه دغه ناروغي نه په امن کې پاتې دي نو هغه په اول سوال حالت کې چې نه به د خپل هدف څخه ساتنه وکړي هغه کسان چې هغه سلمانی او تزي په سلمانی او کې د سلمانی سامان به پاک وي ماقم وي ان په بیل الکول په شپه باندې چړي راشي ان پاک سوتري شي دا هیڅ ورسته د خپل لغاب وکړي دا په انجام وکړي هغه ډاکټر صاحبان چې هغوی د جراحي او پانسمان او په دغه برخو کې کار کوي، هغوی د خپل لوازمو د پاکوالي ډېر ضرور خیال وساتي، تر څو ځکه چې دغه ناروغي اکثره دغه د جراحي او د سلمانیو د سامانونو نه ډېر زیات انتقالیږي. او په زمن د دې کې هغه کسان چې هغه خلقو بیانی که یا غوږونه سوری که یا پوز سوری که باید پاک و مستنو پاک وسایل څخه د دې استفاده وشي. نو پاتې فده هپاتایتس سی، هپاتایتس سی اسپین زیره چره د اصلن وقایه نه لري، واکسین نه لري، دې چې ځان ساتنه هرو مرو ضرور ده. او د هپاتایتس سی لپاره خوشبختانه واکسین شته دی، واکسین کیږي ورته، چې هغه کسان چې واکسین شي دغه درې دور اول واکسین په شپږو میاشتو کې کیږي او تر شلو کالو پورې د دې امکان شته چې دغه شخص د دې مقابل کې په عمل کې پاتې شي.
ډیره ډیره مننه اوریدونکو، لتاسو نه هم مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې زیړی ته ځانګړی شوی و همدلته پای ته رسو. لخپل میلما د داخله او انتانی ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب شاه محمود شینواری صاحب څخه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو، لتاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او د خبرونه مو په خپل نظرونو او پښتنو لا